السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې په کابل کې چاودنه سوې ده. دغه راز د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون نورو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي شولې ده. دا اونور راپورونه ته په څو شیبو کې ورزو. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. په کابل کې چاودنه سوې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د ایران حکومت وایي چې د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې یو مشر یې نیولی دی. د کابل د پغمان ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې نن سهار چاودنه سوې ده. د کابل امنیه قمندانۍ پیشه تاییدوي خود مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په خبرونه کې. د اوروزګان محلي چارواکي تاییدوي چې وسلولو طالبانو د دهراوت ولسوالۍ ودانۍ ونیوله. د دهراوت ولسوالۍ امنیه قمندان جان محمد کریمي ازادي راډیو ته وویل وسلولو د امنیه قمندانۍ ودانۍ هم نیولې ده. خود اوروزګان د والی ویان احمد شاه ساحل بیا دا خبر ردوي چې ګنې دهراوت ولسوالۍ دي وسلولو طالبانو نیولې وي. دوی وایي وسلولو طالبانو د دې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې چې اوس یې پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي. د ناټو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. یانس سټولټنبرګ تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پرته ده. د ناټو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناټو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و پخوا د حرکت النضال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غوښتونکې غورځنګ بل نوم دی چې له 1944 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیې ته بیولی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 130 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخاوني ولسی. د امریکا دفاع وزارت څومره مخکې ویلي و چې د چین پاوز د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغه ادارو پرون په یو څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8 لکه او 10 زره پیښې ثبت شوي چې دا له 1994 کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2 لکو او 2500 اوښتی چې دا د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 3 اویا فیصده پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 10:15 دي. د جنرالستانو نړیوال فدراسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وجل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه برید یې جنګي جنایت بلل دی. تفصیل له اسمت ساروان اوري.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه شي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پریښودل شي چې خپل کار بی ډار او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېدا بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت رارسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدا غم شریکي څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د زړه له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
ومردل چې ګڼو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او دغه برید یې جنګي جنایت بللی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق قاریان ویلي چې دا د طالبانو کار دی. د ناامنیو په دوام د کابل په پغمان ولسوالۍ کې نن سهار چاودنه سوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي چې دغه پیښې مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل او ځینو نور ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. په کابل کې د چاودنې په اړه نور تفصیل له ډیوې نادر څخه اورو چې په مستقیم تماس کې راسره ده. ډیوې جانې سهار په خیر، نور جزئیات څه دي؟
نن سهار د پیخه د کابل پغمان ولسوالۍ درغندې سلولاري ساحه کې د ملي اردو پر یو مرکز تر سره شوې ده. د امنیه د کابل امنیه قمانداني د پیخه تایید کړي د خود برید د نویت په اړه لا هم څه نه دی ویلي. د راپورونو په اساس ویل کېږي چې موټر بمبرید دی. بلخوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت نور جزئیات نه دی ویلي، خو د ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې استول چې تر دې دمه په دې پیښه کې دوه امنیتي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې دی چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې جګړې زور اخیسته ده. همداشان په کابل کې هم 13 اونۍ په یو مقناطیسي مان چودنې کې د ریغین او روس تاسو نور پیښې موږ دلته دی خبره کې ده. یو مشهور خبريال یماسیا وشو د خپل دوه همکارانو سره وژل شو او د مقناطیسي مان چودنې دا لا هم دوام لري په کابل او په ګڼ نورو ولایتونو کې.
ډیره مننه له دیوی نادر څخه مو وردل چې د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار 14 سوي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې 14 کې 2 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان سوي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو ورځو کې د ناامنیو په دوام د ولسمشر اول مرسل امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت د څو اونیو لپاره پر غاړه واخیست.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو زده رادیو تاوریا ستې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. 10 بجې او 11 دقیقې دي. په ورزګان کې ځینې کسان په دې باور دي چې لدې ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته زیات ځوانان بیکاره سوي دي. خو ځینې نور بیا وایي چې ستونزې به وي خو خوښ دي چې بهرني ځواکونه لدې ولایت وتلي. شریف الله شرافت نور حل کوي.
ورزګان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې یو مهال پکښې کې زرګونه استرلایی او امریکایي او نور بهرني سرتیري میشتو. دې بهرني سرتیرو نه یوازې په جګړو کې د افغان ځواکونو ننګه کول، بلکې پر ځینو رغنیزو پروژو یې هم کار کاوه او یو شمیر ځایي خلکو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې وه. خوشپاش میاشتې مخکې وروستي بهرني ځواکونه له ورزګان څخه ووتل. له دې ولایت څخه په یو مخ د بهرني ځواکونو وتل بې اغېزې نه وه. په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند اغیزمن کړي، خو جګړې او بیروزګاری دوه مهم څه دي چې د ځایي خلکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته پکښې کې زیاتوالی راغلی دی. مدني فعال احسان الله ولسمال وایي له ترینکوټ څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته جګړو زور اخیستی دی.
کله چې بهرني ځواکونه له روزګان څخه وځي نامنی ډیریږي، تر څنګه ترینکوټ ښار در څنډو پرې موږ ته په سترګو ولیده چې وسله وال طالبان راغله. کله چې بهرنیان ځواکونه دلې وځي، زه یو ښه بېلګه درته وایم. زه د چورې څخه راروانو پر دا لارې، یعنی بهرنیانو په هوایي بریدونو وسله وال طالبان په نښه کړي او ځایه شامۍ جوړې کړي. زه د سیاریان سم در ترینکوټه پرې دا ساحې ګرد دوی ویشتلي وې. یعنی دومره ویرولي وسله وال طالبان چې په هیڅ صورت د ښار بنې عمله څه کوي پرې پوستې د عملې کولو جرات نه شو کولی.
د ورزګان په هوایي میدان کې وخت ګڼ شمیر امریکایي پوځیان میشتو، خو اوس دغلته افغان ملي اردو خپل عملیات تنظیموي. هغه مهال یو شمیر افغانانو په دې هوایي ډګر کې کار کاوه چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه ټول اوس بیروزګاره سوي دي. محمد جان او محمد نسیم په دې اړه وایي
ډیره کارونو سره شوی، اقتصادي حالت هم ښه سوی و او دوی ته کار زمینه هم برابره وه. ډیر خوشحاله وه چې ځینو نجاري کول او ځینو مستري توب کوي هلته د بهرنیانو سره. په دې خاطر دوی خوشحاله وه چې دوی ته ښه معاش ورکوي.
کله چې بهرنیان تللي دي، د هغه رئیس دغه کوم ځوانان چې په کار بوخت و هغه اوس هغه موږ وینو چې منه اوس په نشي توکو اموخته دي، یا مثلا وسله والو تللي جنګېږي ده یا په نشو اخته دي.
نه یوازې په ورزګان کې، بلکې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ډېر هغه کسان چې له امریکایانو سره یې کار کوه وایي په تدریجي ډول د دوی په وتلو سره وزګار سوي او یا هم د کار پخوانۍ خوند یې نه دی پاته. خو د ورزګان یو اوسېدونکی رپی الله سربیره پر دې چې د بهرنۍ عسکرو له وتلو وروسته د جګړو پراختیا او د ځینو خلکو د بیروزګاري ستونزه هم مني، خو وایي خوښ دی چې نور بهرني عسکر په دې ولایت کې نسته.
خوشحاله خو په دې یم ښه دی چې بهرني ځواکونه ووتله. باید په دې خوشحاله یو چې د خپل وطن څخه خپله ساتنه وکړو. وطن به خپله جوړ نه کړو، بهرنیان یې نهسي را جوړولی. باید په خپله د خپل امنیتي ځواکونو د شا لاسره ورکړو ودرېږو.
د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته د ورزګان په شمول د افغانستان له یو شمیر ولایتونو څخه امریکایي او نور سرتیري ووتل. دی خپل پوځي اډې لمنځه یوړي او یا یې هم افغان پوځیانو ته وسپارلې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې په یوه غونډه کې کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع وزارت او سیستیکا اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ په اړه کار کوي. ملالۍ بشیر د کورنیو چارو وزارت د جنډر او بشري حقونو د برخې له مشرې مروي امینی سره مرکه کړې. په سره کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا مهال د دې وزارت څو کارکوونکي ښځینه دي.
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ ماپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده. موږ به